افغانستان کې په زور د رژیم بدلون. د افغانستان د معترضو ښځو د یو غورځنګ غړو د پخوانی جمهور رئیس هغه څرګندونی غندلی چې پکې په زور د رژیم د ړنګېدو سره مخالفت څرګند کړی. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو رژیم د په زور نه ړنګي. د اوکرین او اسرائیل سره د مرستو اړوند امریکا په کانګرس کې اختلافات. د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي د سختو اختلافاتو سره سره د رخصتیو لورزو مخکې د اوکرین او اسرائیل سره د میلیارډونو ډالرو مرستو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. او د افغانو کډوالو د پاره د زده کړو زمینی برابرول. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په ځنې کمپونو کې د مشتو شویون جون د پاره د منځنیو خونځیو په کچه د زده کړو هڅه روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د تیر کال رئیس دا پروګرام پیل کړی دی.
سلامونه ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د قوس یا لیندې اتمه او د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نیم ساعته خبری خبرونه ګورئ. ورسره یادونه کوم چې لږه شیبه وروسته به په افغانستان کې په زور د رژیمونو د بدلون او یو ملي تفاهم د رامنځته کېدو د پاړه به د پخواني سفیر عمر داوودزی صاحب نظر واخلو چې موږ سره خبرونه کې ګډون به کوي او مننه ترې کوو. تر څنګ د پاکستان نه د جبري استل شوو کډوالو د وضعیت پاړه به زموږ همکار خدای نور ناصر صاحب تازه معلومات شریکي، او د اسرائیل او اوکراین سره د امریکا د مرستو پاړه به په کانګرس کې د استازو د اختلافاتو او احتمالي مرستو اعلان پاړه زموږ بل همکار سمیع الله جلال زی صاحب تفصیل راکړي. ټولو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ او مننه چې استئ. پیلبا د افغانستان پاړه وکړو. د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو هغه څه باندې 3000 په ترانزیټي مالونو بار کانټینرونه چې د کراچۍ په بندر کې د نږدې و اونۍ رئیس درولي وو اوس خوشی کړی دي. د افغان کډوالو د موجوده ستونزو او د پاکستان د زړو امنیتي اندېښنو په اړه نور معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې مستقیما خبرونه کې را سره ده. ناصر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اول کې اجازه راکړئ. ما مقدمه کې ډیر جزئیات ورنکړل، خو د پاکستان حکومت د سي ادعا کړی ده چې ورستیو نام نه یو کې افغان اتباع دخیلو لاس درلودو، او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړی ده چې ځنې مشخص افراد ورته وسپاري. دغه باره کې کله کول تفصیل راکړئ مهرباني.
ډیر مننه آشنا صاحب. که څه هم له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستاني چارواکي دغه ډول ادعاوې کوي چې وایي په وسله والو بریدونو کې افغانان لاس لري او هغوی په دې کې ککړ دي، خو د تیرې یکشنبه ورځ اوس پاکستاني چارواکو یو بل ادعا کړې ده چې وایي د تیرې یکشنبه په ورځ باندې د پښتونخوا په بونو کې چې کوم ځانمرګی برید شوی و، وایي چې دغه بریدګر هم افغان و او آن د افغانستان تذکره درلوده چې وایي له پاکستاني چارواکو سره ده. ایا دا وی څومره معلومات یې ولې سره ستا؟ او په همدې باندې دلته اسلام آباد کې سرچینه وایي چې پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شیدا محل د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. دا هغه ډیپلوماټان دي پکې وایي د هغه 16 افیر 1000 کړي هم دی، او د غبرید چې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو یو ویلې چې یو ډلې د حافظ ګلبادر ډلې قبول کړي وو، وایي پاکستانی چارواکو د افغان سفیر ته دا ویل دي چې د حافظ ګل بادر دی یا د دوی مشر دی چې د دوی په ټکیو د دوی په عراق افغانستان کې دی. وایي یادی هم طالب چارواکو کې د هغه پرزت باندې کومه وخت دی، او یادی هم پاکستان ته وسپارنو ځکه دغه احضار کړی دی، او دغه ورستی اراده چې په هم پاکستان کړی دا وایي چې د بونو په ځانمرګی برتګر افغان و. تر اوسه پورې طالب چارواکو د دې په خبرګون کې نه هم د دې په خبرګون کې څه ویل دي او نه هم د دوی د ډیپلوماټ په 1002 باندې څه ویل دي چې آیا همداسې وکنه.
یو بل جنجال چې دا تقریبا 3 اونۍ پوره کیږي په چمن بولتک باندې پرلت روانو او لا هم دوام لري، په دې اړه باندې تازه معلومات سره رسیدلی چې آیا حکومت د دغو لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ورکړی کنه، او په مجموع کې دا د افغان کډوالو د وتلو بهیر څنګه دی؟
تر کومه ځای چې د چمن پرلت په هغه پرمیاشت 15-20 خو هم زیات وخت وسو چې لا هم دغه پرلت یو حل دی. هلته ځای خلکو، ځای تجارانو، ځای سیاستوالو، شاوخوا ټول سیاسي ګوندونه هم ملاتړ کوي، او د دوی غوښتنه دا ده چې د پاکستانی حکومت چې دغه د کډوالو له ایستلو سره سره یو بل اعلان دا وکړي چې وایي اوس په وان ډاکومنت رژیم یو معنا په پاکستانی پیژند پاڼه باندې او هغه سره په افغانستان په تذکری باندې به په ډیورنت کرښه باندې څوک تاګ را تاګ نه کوي. حال دا چې کلونو کلونو راځي په چمن کې او په تورخم کې کزه د چمن ذکر وکوم نو د هغه کسان پاکستانیان چې د پاکستان پیژن پانه به ورسره او د چمن وشدون کې به وو هغه به کندهار ته په همدې پیژن پانه باندې تله او همدغه سی بیا د کندهار تذکره چې بل چا سره وا هغه پاکستان ته راوښته په همدې تذکره باندې اوس پاکستان د تذکره باندې کړی د تذکره او پیژن پانه او وايي واجب خلک تاګ را تاګ په پاسپورت باندې کې په ویزو باندې به کوي نو د هم په همدې پرزنت باندې دغه د چمن وګړیو ځای تجارانو سیاستوالو دغه پرلات فایل کړی دی لا هم روان دی په بیل بیل وختونو کې الته چارواکو سره خبرې سوي دي خو تر اوسه پورې کوم نتیجه نه دی ورکړی او دغه احتجاج لا هم روان دی د دې په خبرګون کې بیا په بلوچستان کې الته اعلی چارواکي وایي چې دوی دغه پریکړه کړې ده دغه پریکړه حتمی ده او دوی به په دې کې بل خبره ونه مني د چا او که موږ د کډوالو تللو ته بیرته تاک ته ذکر وکړو نو هغه لړۍ لکه چې د نومبر په لومړیو کې څومره تیزه وه څومره جدي وه اوس ډېر څوک څه ویل ډېر لږ کسان کورنۍ دي پرون مې په تورخم کې لږ نو چارواکو سره خبرې وسوي وای چې سهار وختي مهال د څلورو تر پنځو کورنۍ پورې راسي او بیا د ورځې وای چې نه یې نو د ورځې پنځه کورنۍ لس کورنۍ لا هم روانې دي او دا لړۍ روانه ده خو
افغانستان د معترضو خزو د یو غرزنګ غړو په زور د رژیم د ړنګېدو سره د مخالفت پاړه د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تازه څرګندونو ته خبرګون خودلې او دغه د تیر حکومت کړنې په افغانستان کې واکته د طالبانو د رسیدلو یو عمده علت ګڼلې. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو مرکه کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو رژیم د په زور نه ړنګي بلکې د اصلاح لپاره د هڅو وکړي.
غورځنګ په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره کړې د حامد کرزی څرګندونې غندلې او د افغانستان له خلکو یو وخت چې په یو انلاین کمپاین کې دی د دغه څرګندونو د غندلو لپاره برخه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جاپان د کیودو خبری آژانس سره په یو تازه مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې ویلي چې په افغانستان کې نور د رژیمونو سقوط نه غواړي بلکې د تګلارو اصلاح غواړي. د مرکې په یو برخه کې د کرزی لخلې راغلي موږ نور په هیواد کې شخړه نه غواړو شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي.
آقای کرزی در ابتدا طالبان را برادر خواند اما برادران آقای کرزی روزانه صدها هموطن ما را به شهادت می رسند. از دست برادرخوانده های آقای کرزی نه مکتب در امان بود نه مسجد و دانشگاه و زایشگاه. مردم افغانستان همه روزه شاهد خودکفانی های برادران کرزی صاحب بودند که ده ها هموطن بیگانه ما شهید می شد. بالاخره افغانستان در اثر یک معامله ننگین از سوی جامعه جهانی و حکومت حاکم به برادران کرزی صاحب سپرده شد. تا این مدت نیمه از مردم افغانستان از حق و حقوقشان محروم شدند و هزاران جوان ما شکنجه و کشته شدند. آیا آقای کرزی از این همه وحشت و دهشت بیخبر است که امروز طرفداری از طالبان میکند؟
لدې سراسره کرزی ټینګار کړای چې د نجونو د تعلیم ستونزه حل شي او د یو ټول شموله بین الافغاني ډایالوګ لاره باید په پالیسیو کې خواله راشي.
زه فکر کوم چې د کرزی صاحب خبري منطقي دي. نور افغانستان د دې توان نه لري چې دا نظام رنګ کبل نظام راوړي دا رنګ کبل منګه د نظامونو رنګولو ضرورونه ډیر لري. نو په دې خاطر باندې د جامع جهانی څخه مو خواهش داده شي یو بین الافغانی مذاکرات د لپاره زمينه برابر شي. افغانان خپل په منځ کې کینی خپل مشکلات په خپل حال کې او څنګه نظام غواړي په څه طرز باندې غواړي چې ژوند سره وکي څنګه ساختار د نظام غواړي څنګه قانوني اساسي غواړي هغه کېدای شي چې دوی خپل په منځ کې سره کینی.
د کرزی دفتر لا تر اوسه د کیودو خبری آژانس سره د مرکې د محتوا او هم د ارغونی شنبه د ورځو د غورځنګ د غړو لخوا د غپ څرګندونو باندې د نیوکو په باب تبصره نه ده کړې. کرزی د زور لارې د طالبانو د حکومت د ړنګېدو سره د مخالفت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په اړه د هرات امنیتي کانفرنس په یو لسمه غونډه کې ځینو ګډونکوونکو د زور لارې له وخت څخه د طالبانو په شړلو باندې ټینګار کړی دی. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
لکم چې واوریدل د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جاپان د کیوتو خبری اژانس سره په دغه تازه مرکه کې ویلو چې په افغانستان کې نور د رژیمونو سقوط نه غواړي بلکې د پالیسۍ او اصلاح غواړي. د رژیمونو د بدلون په اړه په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه منلې ده. داوزی صاحب ستړي مشي پروګرام ته یو لنډه پوښتنه د سکوم چې آیا د ټوپک په زور ملي حاکمیت او قانونمند دولت جوړېدلو ته په افغانستان کې البته اړتیا ده که نه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی که خو شک نشته چه موجوده رژیم یعنی طالبان و رژیم نه دنیاتا ده قبول ورده او نه مطلق اکتره ده افغانستان خلق و تقابل ده قبول ده. هم خلق تغییر غواری او هم دنیا تغییر غواری، اما دا چه ده تغییر خپل ده افغانان و پلاس راشی او که خارجان مداخله و تی او خارجان نظامی مداخله و تی دلته سوال ده. خارجانو نظامی مداخله یا مصالحانه مداخله ښه نتیجه نه ده ورکړې، بده نتیجه ورکړې. شل کاله په افغانستان کې پراته وو، طالبان ترته په ډېر قوت سره راغله، نو هغه ترخه او ناکامه تجربه تکرارول دا صحیح نه ده. البته چې د افغانانو دا حق دی چې څه قسم رژیم غواړي او که موجوده رژیم یا اوسنی یا پخوانی یا راتلونکی هغه نه خوښ، د هغه په مقابل کې مسالمت آمیزه سیاسي مبارزه جواز لري او د سیاسي مبارزې په نتیجه کې چې کوم نظام رامنځته کیږي هغه بیا مشروعیت.
دا اوځي سبستاسي په څیر د پخوانیو چارواکو یا د سیاستوالو په مجموع کې د دې تیرو کودتاګانو او په زور د رژیمونو د ړنګېدلو نه څه تجربه ترلاسه کړې ده چې تر اوسه نشي کولای یو باثبات او قانونمن نظام ولري، خصوصا د سې چې ټول اقشارو ته بې دمانه لوړ اوسي؟
د دنیا په هیڅ ګوټ کې چې په زور د رژیم تغییر راغلی هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې. او افغانان د خپل ځان ته یو تاریخ لري، خپل ځان ته یو فرهنګ لري. شوروي اتحاد په زور تغییر راوسته راغله، نتیجه مونږ ولیده، په میلیونو افغانان شهیدان شول، زخمیان شول، مایوس شول. میلیون ها او تر اوسه لا مهاجر دي چې هغه د یو لویه لانجه ده. بیا چې امریکایان راغله دوی د طالبانو رژیم ړنګ کړ، مګر په ځای چې کوم شی جوړ کړ چون هغه د خارجیانو د ټوپک په واسطه و، د هغوی د نظامي د زور په واسطه و، هغې نتیجه ورنه کړه. بالاخره په هغه شکل باندې سقوط وکړ. اوس ترخه تجربه بیا تکرارول نه په افغانستان کې ځای لري او نه په دنیا په هیڅ ګوټ کې. البته چې د افغانستان خلک نړیوال حمایت ته ضرورت لري تر څو د دوی سیاسي مبارزه نتیجه ورکړي، چې یا طالبان قانع شي، قناعت وکړي چې بین الافغاني مفاهمې ته حاضر شي، او یا هم افغانان د احتجاجونو او سیاسي مبارزې په لارې خپل ملک کې تغییر راولي. هغه څه تغییر چې اکثریت افغانان غواړي.
نو دا ستاسو په وینا چې بین الافغاني تفاهم اوس چې لا هم په ملي کچه باندې اورو چې مخالفتونه موجود دي، په افغانستان کې یو ملي تفاهم ستاسو په نظر باندې څنګه رامنځته شي، څه باید وشي هغې لپاره؟
تر اوسه خو ځینې کارونه شوي دي، اما لږ وخت تېر شوی دی، دوه کاله تېر شوي او سکوت آنی توګه راغلی. او هغه قوتونه چې د طالبانو مخالف دي هغوی وخت ته ضرورت لري چې خپل بنځو کې هماهنګي جوړه کړي، یو چتر لاندې راشي، یو چتر لاندې راتګ ضروري دی. خو البته داسې مسایل چې بیا یو څوک غږ کړي چې مونږ جنګ نه غواړو، بیا بل غږ کړي چې جنګ غواړو، دا هغه مسایل دي متنازع چې د دې چتر جوړول یا د دې هماهنګي رامنځته کول دا ځنډنی کوي. خو ضروري ده چې دا هماهنګي دا مفاهمت رامنځته شي. ډېره به ښایي چې ابتکار په دې کې طالبان وکړي، دوی دا افتخار لاسته راوړي چې دوی د دې مفاهمت زمینه مساعده کړي. که چېرې دوی ونه کړي به وخت داسې راځي چې طالبانو کې درزونه هم پیدا کېږي، شعبونه هم پیدا کېږي او ملت هم بیا راپاتېږي.
مننه داوزه صاحب، موږ سره نورې پوښتنې مشته دی چون دا لوی بحث دی خو وخت کم و. خو ستاسو د حضور نه ډېر ډېر منندوی یاستو چې تاسو ډېر مصروف وخت کې موږ ته وخت را بیل کو او مرکې ته حاضر شوې. کور مده
مننه. خیر.
مرتضی اړخونه بیلابیل دریځونه
د طالبانو بدیل څه دی یا څه به اوسي؟ ملي مشارکت اوسي، غیر متمرکز نظام باندې هوکړه اوسي که کم بل څه، چې راتلونکي نسل ته روښانه او باثبات افغانستان پاتې شي چې مدني حقونه پکې خوندي. مهرباني.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
طالبان فګیش بدیل نه لري فعلاً، ځکه دوی په ځان متکی ډېر مغرور دي او اعتماد په نفس لري.
طالبان از کی نمایندگی میکنه؟ اینجا در صد جمعیت افغانستان که زنان و دختران افغانستان باشند امروز زندانی هستند و 50% باقی مانده برای دی مانی بیرق داریم، دولت داریم، برای دی بر زبان از اینها حمله می شود، دی در خانه های از اینها با بو حیثیت هستند.
هایل ده هری جمعی پورز در افغانستان پو وقت ده ماخام و نیمونه تر ارتب جو پوری د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
خبرونه ته دوام ورکو. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لنډمهاله شپږورځنی اوربند نن د چهارشنبې په ورځ پای ته رسیږي، خو د اوربند د غځېدو او د نورو برمته شوو کسانو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي. بل خو د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي هڅه کوي چې د ژمي د رخصتیو مخکې د اوکرين او اسرائیلو سره د میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د دې دواړو مسایلو په اړه به پوره جزئیات د امکار سمیع الله جلالزی نه واخلو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه راسره دی. جلالزی صاحب، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د غځېدو او د اوکرين او اسرائیلو سره د امریکا د مرستو په اړه تازه معلومات اوس څه دي د کانګرس نه؟
آشنا صاحب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. رویټرز خبری آژانس له مذاکراتو څخه د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی چې حماس او اسرائیل نن چهارشنبه د غزې د اوربند په احتمالي غزېدو یا د بل د اوربند بل پړاو په سر خبري اترې کړې دي. ویل کېږي چې په دې معامله یا قرارداد کې به په ښځو او ماشومانو سربیره د نارینهو یا نظامیانو آزادیدل هم شامل وي. دغه سرچینې ویلي چې د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشرانو د سه شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د یاد هیواد له صدر اعظم سره د نوي اوربند یا د اوربند د غزیدو په جوړښت بحث او خبري اترې کړې دي. قطري مرکچیانو له دې مذاکراتو مخکې د حماس له چارواکو سره هم د دې اوربند په اړه او همدارنګ له دې اوربند سره د هغوی د توافق په سر بحث کړی دی، اما تر اوسه د قطري چارواکو او د حماس د چارواکو د مذاکراتو د بحثونو یا خبرو جزئیات نه دي روښانه شوي. بل خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې دای به اسرائیل ته په خپل سفر کې چې په سیمه ایز وخت نن ماښام به رسیدلی وي او یا به هم رسیږي، د اوربند په غځېدو او د برمته شویو کسانو په ازادېدو بحث وکړي. بلینکن د سې شنبې په ورځ د ناټو په غونډه کې لګن وروسته وویل چې د بندیانو ازادېدل او د اوربند غځېدل په دې معنا دي چې غزې ته ډېری بشري مرستې رسیږي. که دغه دوه بحثونه په داسې حال کې روان دي چې دلته په کانګرس کې له اسرائیل او اوکراین سره د مرستو د امریکا د مرستو په کېدو هم ځینې ناندرې روانې دي. د کانګرس یو شمیر غړي وایي چې دوی د اوکراین سره د امریکا د مرستو پلوي کوي، خو په دې شرط چې د امریکا حکومت د جنوبي سرحد د امنیت د مسلې لپاره په میلیاردونو ډالر ځانګړي کړي. په داسې حال کې چې اوکراین واوري پوښلی او اوکراینی ځواکونه په یو بل ساړه ژمي کې د سختې جګړې لپاره ځانونه چمتو کوي، د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مهمه مرسته د امریکا په کانګرس کې له خطر سره مخ ده.
دونیو لپاره د اوږدو اونیو لپاره یو لږ شمېر جمهوریت غوښتونکي په خطرناک ډول هڅه کوي چې اوکراین او په غرب کې له ډیموکراسۍ سره زموږ مرستې له یوې اساسي موضوع سره مرتبطې کړي چې تاریخ به یې په اړه موږ په یاد ولري، د سختو سرحدي پالیسیو د تایید په شرط.
سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د بودیجې لپاره 1.6 میلیارډ ډالر غوښتي چې 8 میلیارډ ډالر د اوکراین او کابو 14 میلیارډ د اسرائیل سره مرسته هم پکې شامل ده. په داسې حال کې چې اکثریت جمهور غوښتونکي له دې مرستې ملاتړ کوي، خو هغوی په بدل کې د سرحدي امنیت لپاره د میلیارډونو ډالرو غوښتنه کوي.
ما تیره اونۍ ولسمشر ته زنګ ووهه څو ډاډمن شم هغه پوه شوی تر هغه به هیڅ مرسته نه وي څو چې د جنوبي سرحد د ناوړه وضعیت لپاره اغېزناک ګامونه نه وي اوچت شوي. هیله من یم دا ټکی روښانه شوی وي، ځکه فکر کوم زموږ په اړخ کې زه د یادې طرحې تر ټولو اساسي ملاتړی یم.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د امریکا په کانګرس کې د مرستو تصویب او تایید یوه له هغو دریو مهمو بریاو څخه ده چې اوکرين په نړیواله کچه اړتیا ورته لري. خو امریکایي قانون جوړونکي یوازې څو نه وخت لري ځکه د نوي کال رخصتۍ مخبره نږدې کېدو دي او سپینه ماڼۍ وایي له اوکراین سره شوي مرستې په خطرناک ډول مخ په کمېدو دي.
موږ دا ارقام له هوا څخه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دا تر ډېره د هغه څه پر اساس دي چې زموږ شریکانو راته ویلي چې د راتلونکو میاشتو لپاره یې څه په کار دي. په دواړو مواردو کې فرصت مخ په کمېدو دی.
له اوکراین سره د مرستو په اړه ډېر مخالفت د کانګرس د استازو په جرګه کې چې جمهوري غوښتونکو اکثریت دی کېږي، خو د جرګې مشر مایک جانسن وایي ډاډمن دی چې مرستې به تصویب شي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې وروستۍ ورځ د پاره په بلجیم کې ده. بلینکن د سیشن به ورځ د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره ولیدل چې وی ډاډه د امریکا به د اوکرين سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو د اوکرين د جګړې د تمویل د پاره د امریکا په کانګرس کې اختلاف موجود ده. بلینکن نن ناوخته شمالي مقدونیه ته ځي او د هغو سیالو ملګرو سره ګوري چې د اروپا د امنیت او ګډې همکاري مشي کوي او د غواړي د امریکا د همکاري ډاډ ورکړي. یاده ډله د اووه پنځوس هیوادونو ائتلاف دی چې د خپلمنځي امنیت او ثبات لپاره ګډ کار کوي. د متحده عرب اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان نن د هغه ساحلی لیدنه وکړه چې د اقلیمی بدلون اړوند اته وشتمه غونډه یا کوپ اته وشتمه پکې جوړیږي. کوپ د همکارو هیوادونو کانفرنس دی چې په پاریس کې د اقلیمی بدلون سره د مبارزې برخه او دا ځل په اماراتو کې اته وشتمه غونډه ده. د اماراتو د مشر سره د سکال کوپ اته وشتمه غونډه غونډې د پاره ټاکل شوی رئیس ډاکټر سلطان الجبار هم د غونډې د ساحې نه لیدنه وکړه. د نړۍ د ډیرو مشرانو ترڅنګ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د کاتولیکی سویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس په دغه غونډه کې د نه ګډون یادونه کړې ده. او په هند کې خلکو د هغو یو څلوېښت کارګرانو د ژغورنې وروسته ډیره خوشحالي وکړه چې د هیمالیا غرنۍ سیمې په شمال کې د سړک جوړولو په یو تونل کې د اوولس ورځو دپاره بند پاتې وو. دا کارګران د سیشن بې په ورځې د تونل نه راووتل او د طبي معایناتو دپاره په امبولانسونو کې روغتون ته یوړل شو. دا تونل د نومبر په دولسمه کیندل شوی او د هند په اتراکند ایالت کې د یو نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت د لویو سړکونو جوړولو د پروژې برخه ده. او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په ځنې پنګاړې یو یا کمپونه کې د میشچو افغانونو د پاره د منځنۍ خونځې او پکچه د زده کړو زمینی برابرول د پاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پروګرام پیل کړی دی چې د تیر کال رئیس پکې وسو دروشت افغانونو منځنۍ زده کړې پیل کړې دي. زمونږ همکار مسکا ساپې د امدی خونځې یو لیدنه کړې ده او تفصیل یې پر راپور کې اوري.
مورنۍ ژبه یې نه ده، خو د تعلیم زده کولو لپاره یې د زده کړې هڅه کوي ځکه چې څلور کاله له زده کړو څخه بې برخې وه. د ننګرهار ولایت شپاړس کلنه مرسل دوه کاله وړاندې له افغانستانه راکډواله شوی او اوس په یو پاکستانی ښوونځي کې په اووم ټولګي کې زده کړه کوي. د مرسل مور چې خپل یې زده کړه نه ده کړې وایي غواړي په اولادونو زده کړې وکړي.
چې دلته رالو بیا مونږ دوه کاله همدلته وو، بیا یونیسیر دفتر نه مونږ ډېر خوشحاله یو، هغې مونږ په سکول کې واغوستلو تر څو چې مونږ مخکې لاړ شو او مونږ سکولونو ته راوستلو. دلته داخله مونږ ته وکړله او مونږ د هغې نه ډېر خوشحاله یو. مونږ سکول بیخي باور هم نه لرلو چې مونږ به سکول بیا وایو. زمونږ نیکه مونږ ته ډېر دغه ویلي چې تاسو سکول یوئ. زمونږ خپل پلار مې ډاکټر دی او نیکه مې ډاکټر و، هغه د وخته چې مونږ نام ډاکټران جوړ شي.
لکه مونږ افغانستان کې اوسېدلو، د افغانستان نه راغلي، زما د بچو تعلیم هلته په نیمه کې پاتې شو. مونږ دلته تعلیم ته دغه کچې تعلیم وکړي. زما د ارمان دی چې دی تعلیم پوره کړي، تعلیم سرته ورسوي. ما خپله تعلیم نه دی کړی، زه غواړم چې زه په بچو تعلیم پوره کړم.
د مرسل ترڅنګ زلحجه هم چې یو کال په کور کې ناسته و وس زده کړه کوي.
زمونږ سکول کې 6 کلاس نو مطلب شپږم کلاس نو بیا چې مونږ یو کال کور کې ناستو نو بیا مونږ د سکول کې داخله وکړه. چې کله مونږ د سکول کې داخله وکړه سی بیا یې مونږ د سکول کې داخله وکړه. بیا چې مونږ رالو نو مونږ لکه ام خاص آل ته خود ماجر سکول داسې دومره دغنو چې دلته رالو نو ماشالله مونږ دلته ډیر زیات تکړه شو مونږ ډیر زیات خوشاله.
د دوی خون کې وای افغان انجونې تعلیم ته خورا لیوالتیا لري.
افغان ماشومان ډیر زیات شوق دي سبق سره ځکه چې دی دون لری ناراضي او بیا د دی ریګولر امراضي زموږ پاکستانی ماشومان په مقابله کې افغان ماشومان چې دی ریګولر راضي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په کمپونو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې خوندي شته چې ډیر انجونې له منځنۍ 11 کړو به برخې دي. خله تیر کال رئیس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پروژه پیل کړی چې لارې زین انجونو ته د داخلي سره سره نقد مرستې هم ورکول کیږي.
پرایمری سکولونو هو د ان سی آر په سپورټ مون چلو خو چې کله دا جنکه د دلته نفاری شي نو بیا دې په کور کې نه یا واده شي او مخکې د دې سبق چې کم دی یا تعلیم چې کم دی نو هغه کنټینیو نشي. نو دا یو سپورټ مونږ ورکول شروع کړ کفرس ک تاسو خپل ماشومان د سرکاري لایسې کې جمع کړي یا افغاني لایسې کې جمع کړي نو هغه ته مونږ د تنگ راتنګ د لپاره 5000 روپے میاش سپورټ ورکو خو تاسو د خپل جنکه په سکولونو کې داخله کې چې د پرایمری نه پستې دا سبق کنټینیو
د دې پروژې لارې تر دې د ما وسو درې وش افغان انجونې منځنۍ زده کړې کوي خو ډېرې بیا د لاسرسي په بوخه د دې پروژې د غزاولو غوښتنه کوي.
په کمپونو کې مشتي افغان کډوال انجونې د بې وزلي او د اسانتیا او د نشټوالي له کبله لزده کړې څخه پاتې دي. خو دغه پروژه خای د دغو افغانو انجونو په ژوند کې یو څه مثبت بدلون راولي. مسکا ساپي امریکا غاټ پېښور.
او د هندي کشمیر په سرینګر کې د اچان پسیمه کې یو لوی ډیران جوړ شوی دی چې خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی. د امریکا غاک خبریال محیط الاسلام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سرینګر نه راپور لیږلی تاسو ژباړه اوري.
دا د هند د کشمیر په لور د سرینګر په اچین سیمه کې د خزلو او ډیران لپاره تر ټولو لویو ځایونو څخه دی. هر ورځ په سلګونو ټرکونه دلته د پلازمینی لشو خواسخه راټول شوی هر ډول کثافات یا خزلی راوړي. تر 1900 اتیا پورې دلته کر کروانده کېدلا اوزمکه لوندوا. خو بیا حکومت د خزلو لپاره 10 هکټرا خالی زمکه ځانګړې کړه. اوس دلته کثافاتو غر ولاړ دی.
مونږ د دې ډیران لامله د بد بوی په شمول لډې رستو سره مخ یو. مرغان او حیوانات خزلو څخه ناروغي خپروي. په دې اړه زمونږ له حکومت څخه وختنه او اندېښنې په دوامدار توګه لپاره مغورځول کیږي.
د روغتیا په هان وای چې د کثافاتو زیونه مایکروبونه او روغتیاي خطرونه رامنځته کوي چې کې دیشي د نږدې اوسیدونکو لپاره د اسهال سینې زیګر او سرطان پسې ناروغو لامل شي.
دا خزلې ګاز لرونکي شیان لکه میتان خپروي کوم چې سږو ته زهرجن دی. مونږ ډیری خلک لرو چې له دې ځایه د تنفسي ناروغیو سره راځي. بله مسله دا ده چې ډیر کیمیاوي توکي په اوبو کې ورګډیږي چې د استعمال لپاره مناسب نه دي.
د چاپیریال سیمه ایز کارپوهان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کثافاتو لپاره یو بل داسې ځای ومومي چې خواته کورونه لوي. اعجاز رسول چې د چاپیریال کارپو دی وړاندیز کوي چې حکومت دې نه یوازې په سرینګر بلکې په ټوله دره کې د کثافاتو د ایستلو لپاره اثري ټیکنالوژي غوره کړي.
1984 کال رئیس د ازمکه د کثافاتو د ځای په توګه کارول شوې او هیڅ ځای نه دی پاتې. حکومت باید په سرینګر کې د کثافاتو لپاره یو بدیل عمومي ترسو فعال حلولو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو د نن ورځې تکراری مسئلو مخه ونیسي.
د سرینګر د خاروالۍ مشر د امریکا غږ پښتنو ته په دې اړه جواب ورنکړو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نن پښتو خبرونه پم د سر پای تر سو خو لګه شی ورسته د ری خبرونه پیلېږي نیم سات دوام کوي او قربانه لینا روزبه د چ سټوډیو تر رسیدلې دي تاسو سره به معلومات شریکی لینا جان تاسو ستړي مشه په خیر راغلی
بله با سپاس و سلام به شما قشنا و بیننده محترم تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه تولا در شرق میانه و دیگر